السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې استرالیا وایي له افغانستانه نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ کم شوی. چین د افغانستان سولې بهیر کې د همکارۍ ژمنه تازه کړه.
چین د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري، د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی.
ښاپیرۍ نغمه وایي سوله ژوند مینهناک کوي.
که سوله نه وي موږ ژوند ته نه یو خلاص، که سوله نه وي موږ محبت مینې ته نه یو خلاص.
او هند کې د کورونا څپه ګړندۍ او د سونامي نوم ورکول شوی.
نږدې لس زره انسانان په تیرو څلور ورځو کې تلف شوي دي. ټول صحیح امکانات وجود نه لري.
پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. خو په سر کې خبرونه اورو چې صفی الله استانګزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ګواښ وکړ که طالبان او یا نور ترهګر په بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وخت برید وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. د هرات والی عبدالوحید قتالی وایي نن په یوه چاودنه کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي. او په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر 280 او د ټپیانو 110 ته ورسېد. خبرونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ګواښ وکړ که طالبان او یا نور ترهګر په بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وخت برید وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته دغه څرګندونې وکړې.
The only reasonable way forward is a political path to peace.
د مخکتاګ یوازینی مناسبه لار د سولې په لور یو سیاسي لار ده. په بل ډول مخکتاګ یا داسې لار چې تاوتریخواله پکې وي به بی معنا وي. ما د طالبان لغړو او د هغوی له سیاسي کمیسون سره ولیدل او ورته ومې ویل چې تاوتریخواله ته ستنېدل او د پوزي لارې زور کارول به د افغانستان او افغانانو لپاره یو تراژیدي وي.
سکاټ میلر همدارز ویل بهرنی ځواکونه به خپل اډې په تدریجي توګه افغان ځواکونو ته وسپاري. میلر همدارز ټینګار وکړ چې طالبان د القاعده سره اړیکې پرې کړي ځکه بهرنی ځواکونه غواړي ډاډمن شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي. تمد د میل لمړی د امریکا او ناتو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر په 11 بشپړ شي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکا 2500 او د ناتو 2000 عسكر میشدي. د هرات والی وایي نن په یو چاودنه کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چاودنه غرمه مهال د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ د ماراباد کلی په جماعت کې شوې ده. قتالی زیاته کړه د دوی د اطلاعاتو له مخې د طالبانو غړیو په دې جماعت کې ماینونه او د انتحاري حملو لپاره واسکټونه جوړول. خپلواکو سرچینو په سیمه کې د دې خبر د کاروالي په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم د هرات والی د څرګندونو په تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف د قضیې په تړاو د بلخ امنیتي مسؤلین د دوی استجوابي غونډې ته حاضر نه شول. د خبر د یاد کمیسون رئیس محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د بلخ چارواکو ته مکتوب استولی او باید ځواب شي. نه کلن عبدالروف نږدې اته میاشتې وړاندې ښوونځي ته د تلو پر مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو وتښتو او د خوشي کېدو په بدل کې اوس له کورنۍ د نږدې 2 میلیون ډالر غوښتنه کوي. که څه هم نږدې میاشت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ وکړ چې د نوموړي د نه راخوشي کېدو په صورت کې به د بلخ ټول چارواکي له دندو لیرې کړي، خو تر دې دمه نه د بلخ چارواکي له دندو لیرې شوي او نه هم یاد ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو راخوشي شوی. په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر 280 او د ټپیانو 110 ته پورته شو. پېښه شنبه ماښام د اکسیجن د یوې ډبې د چاودنې له امله شوې وه چې وروسته د یو سخت اور د پیل لامل هم شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي هلته د 3 ورځو ماتم اعلان کړی او د پېښې د سمدستي او جدي پلټنو امر یې کړی. د چاودنې د خلکو تند غبرګونونه پارولي او د چارواکو استعفا غواړي. د راپورونو له مخې الخطیب روغتون چې د اور ضد سیستم یې نه درلود په دې پېښه کې په بشپړه توګه جار شوه. په عراق کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 1 میلیون اوښتی چې دا په عربي هیوادونو کې پر کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا وکړه. هغه په دې کار له وخت مخکې انتخاباتو ته لار پرانیسته. پاشینیان له آذربایجان سره د ارمنستان د جګړې پر وخت ګڼو سیاسي فشارونو سره مخ وو. نیکول پاشینیان نن په خپل فیسبوک لیکلي له ولسمشر او نورو سیاسي ګروپونو سره په صلاح استعفا کوي څو له وخت مخکې د جون په 6مه ټاکنې وشي. هغه بیا دا ټینګار کړی چې تر ټاکنو به خپل کار ته دوام ورکوي او هم به په راتلونکو ټاکنو کې کاندید وي. او نغمه وای مهمه ده چې د سولې لپاره د سندرو او شعرونو لاره لا پسې هڅه وشي. دی وتل افغان صد نرغاړي نن له ازادي رادیو سره مرکه کې دا خبره وکړه. هغه انتقاد هم وکړ چې د هیواد په ټلویزیونو او رسنیو کې د سولې لپاره سندري او شعرونه کم خبريږي. میرمن خاپری نغمی وویل درې لسیزې د سولې او آبادۍ لپاره سندري ویلي او اوس هم هیله ده چې پیغام یې د دې په خبره د مرورو ورونو غوږونو ته ورسیږي.
هنر چې د انساني ژوند یو ژوندۍ تصویر یو ژوندۍ انځور ده چې ژوند نه یې نو هنر هلته ځای نه لري کسوله نه یې ژوند هلته کېدلی نسي. د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې د ثبات د ملي ګټو دپاره ما سندرې ویلي دي.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د غراس په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي، د استرالیا صدر اعظم وایي په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د شل کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر پرتله خوندي ده. کله یوې خوا سکاټ موریسن نړۍ ته د افغانستان لخوا د ترهګرۍ د ارخه ګواښ کم بولی، خو د افغانستان دننه بیا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو یوازې تیرو 11 ورځو کې شپږ ځانمرګي او 12 ماین چاودنې کړي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په دې بریدونو او چاودنو کې 13 ملکیان وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي په افغانستان کې د دوی پوځي حضور د هغو قربانیو ارزښت درلود چې د دوی ځواکونو په دې هیواد کې ورکړي دي. ښاغلی موریسن د خپلو هغو عسکرو په درناوي جوړه شوې غونډه کې چې د دې هیواد په تر ټولو اوږده جګړه کې د افغانستان دننه ماموریت مخته وړی ویلي، په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د شل کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر په پرتله خوندي ده. د استرالیا د دفاع وزارت له قوله په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د دې هیواد 100 عسکر وژل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ پر سرتیرو یې د 9000 بیګونه افغانانو د وشلو تور هم دی. خو ښاغلی موریسن بیا هم د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ له کبله د ډېرې پاملرنې غږ کړی. د استرالیا دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې د دې هیواد 80 تن عسکر شته چې د سپتمبر تر 11 به ټول دا هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د استرالیا د دفاع وزیر پیټر ډاتون کله یې خو افغانستان ته د خپلو عسکرو بیا لیږل امکان لري ګڼي، خو خبرداري ورکوي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځوړو لپاره به له هرې شونې لار کټه واخلي. د استرالیا دفاع وزیر د افغان ځواکونو پر روزنې، تجهیز او ملاتړ ټینګار کوي څو د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتي. د افغانستان حکومت هم مني چې ځواکونه یې له نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او کولی شي د خپلو خلکو او خپلې خاورې ساتنه وکړي. افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند رحمت الله اندړ:
موږ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي.
خو کلیوي خو د نړۍ امنیت د تیر په پرتله خوندي شوی بلل کیږي، بلخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي ګراف پورته تللی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وري میاشتې له 15 نیټې د وایي تر 15 طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځانمرګي بریدونه او 12 ماین چاودنې کړي دي. د دې وزارت له قوله په دې بریدونه او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 ملکیان وژل شوي او 180 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سید حامد روشن:
د طالبان لخوا په مختلفو انتحاري، مقناطیسي او هدفي وژنو کې زموږ شاوخوا 13 تنه ملکي وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول شهیدان شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت دغه شان طالبانو ته هم د درنی مرجوبې وختو خبره کوي او وایي د دې ډلې مهم قومندانان او ډیر غړي په وروستیو کې له منځه وړي دي. طالبان بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دوی لخوا ملکیانو ته د وختي مرجوبري خبره نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو ته د درنی مرجوبلي وختو ادعا کوي چې د دوی په خبره ډیری په هوایي بریدونو کې وژل شوي، خو طالبانو تل د تلفاتو د شمیرې رد کړي دي.
جنگ دی ولکشي. سوله او ملي یواله د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې اړوند موضوع کې پاتې کیږي. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیوادې د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. د چین سفیر په کابل کې یوې خبري ناشته ته وویل چې چین نړیوال ټولنې سره په ګډه د افغانستان د سولې د خبرو لپاره کار کوي چې افغانان سولې ته ورسیږي. په ورته وخت کې جمهوری ریاست په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو دا ډول هڅې ګټورې بولي او په دې مرستو ټینګار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او د طالبانو د حملو په ډیرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناشته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې پکې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمينه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ایز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باور دی چې د سیمه او نړۍ د هیوادونو رول د دغه مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف د جګړې پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنې هڅې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع لامل شوې او سولې مو په غالب ګمان په ملي سیمه ایز او نړیوال هلی بدل کړه. هله مو د سیمه او نړۍ له هیوادونو دا د چی د سولې له بهیر سره چی د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیاله برخنا صافی په افغان سولې کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړه کوم وړاندیز کړی دی چې موږ کولای شو په دې سولې کې مرسته وکړو. موږ دې ته په خاص سترګه ګورو ځکه چین روابط د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هره برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلی دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې بین الافغاني خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او په دغه مسأله کې ښکیل هیوادونه هڅې کوي چې د ملګرو ملتو د سازمان په لارښوونه افغان حکومت او طالبان د استانبول په کانفرنس کې سره کښېنوي. د استانبول ناسته اوس ځنډول شوې او په پام کې ده چې د جوړېدو نیټه یې له کوچني اختر وروسته روښانه شي.
و موردل چې چین وایي د افغانستان د سولې بهیر په حساس پړاو کې دی او دا هیواد د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. بلورتا افغان سندرغاړي خاپيري نغمه سوله د انساني ژوند لپاره مهمه غني او داهله لري چې په هیواد کې جر تر جره سوله راشي. نغمه وایي ل درې لسیزو راهیسه د سوله لپاره سندري هم وایي. نو موړې د سندري پیغام اغیز د سوله پراوستلو کې مهم بولی. ل میرمن نغمه سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د سوله د ګټو په اړه غږولې ده.
کسوله نه یې موږ ژوند ته نه یو خلاص، کسوله نه یې موږ محبت مینې ته نه یو خلاص. نو د سوله ډیره ضروری ده او هنر چې د انساني ژوند یو ژوندۍ تصویر یو ژوندۍ انزور ده. چې ژوند نه یې نو هنر هلته ځای نه لري، کسوله نه یې ژوند هلته کېدلی نشي.
نغمه جانې، تاسو د سوله لپاره څومره سندرې ویلې دي؟
د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې، د ثبات، د ملي ګټو د پاره ما سندري ویلې دي او همیشه مې پر ولس باندې غږ کړی دی چې افغانستان د جوړولو دی نه دورانولو. ما ډېرې ملي سندري ویلې دي چې په دې اواخرو کې مې د پیر محمد صاحب کاروان شعرونه چې د سولې شعرونه وایي او ربابي ملنګ راسه، دا ډېر زیات خلکو خوښه کړله چې هغه هم د سولې د پاره وو. بل سندره چې لالای به مې بیمار نشي انارې دی وطن، همدارنګه د دا وطن د ابوی ورکه زویا د زړګي سره بس دی راشه کنه.
آیا فکر کوي په هنر، شعر، سندرو سول راتلی شي دا اغیز لري
په یوهنی ما خبره په زړه باندې ډیر زیات تاثیر اچي زړه نرمي خو متاسفانه چې زموږ پر رسانو کې ډیر بکواس سندري نشریږي د کوم حالات اوس روان دي د دې حالات سره سم هغه سندري نه نشریږي چې د سولې او د مینې او ورورولي خبروي سول راولي دا سندر ته دوی بيخي ارزښت نه ورکي یو بل سندره مې چې په خوا هم ویلای وو اوس مې بیا د سره دا سندره تازه کړله په نوې موزیک مې ثبت کړې د چتاس ته بیا ډالۍ کوم تر اوسه مې ویډیو هم نه ده جوړ کړې خو تاسو ته ډالۍ کوم د سولې په خاطر چې نه شریکي چې زموږ د مرور ورونو غوږو ته هم دا سندره ورسیږي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
ورزو ننګرهار ته د ننګرهار د عام روغتیا مسولین وایي چې لا هم په دغه ولایت کې ملاریا یو غوښون کې ناروغي ده دغه ولایت د عام روغتیا رئیس نصیر احمد درانی نن یک شنبه په دیاړه مراسم کې ویلي چې د ټول هیواد په کچه د ملاریا ناروغي نیمایي پیښې په ننګرهار کې ثبتېږي په دیاړه پام وکړئ د ننګرهار نه زموږ د خبريال راپور ته
د ننګرهار د عام روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی یک شنبه جلال آباد ښار کې د ملاریا پر وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټول هیواد په کچه د ملاریا ناروغي نمایي بيخي په ننګرهار کې ثبتېږي د دورانی په خبره د ملاریا پر وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ دا ځل د ملاریا پر وړاندې یو موټی شی تر عنوان لاندې نمانځي نوموړی وایي کام خلک په خپلو سیمو کې د ډیرانونو او ولاړو اوبو مخنیوي وکړي نو تر ډیره له یادې ناروغۍ شورل کېدای شي
د افغانستان د ملاریا ټول واقعاتو 50% په ننګرهار کې او تر دې زیاتې په کوڅو او فیصد په ټول مشرقي کې د ټول افغانستان واقعات د ملاریا موندل او زموږ د ملاریا واقعات درې کاله مخکې په ننګرهار کې یوازې د پی وی واقعات چې د 1,00,000 په حدودو کې وو د دې تیرو درېو کلونو په جریان کې موږ 50
د ننګرهار د عام روغتیا د رئیس په خبره د پخوا په پرتله روغتیایي تدابیر زیات شوي دي چې لامل یې په ننګرهار کې د ملاریا په پیښو کې نه یوازې کمواله راغلی بلکې سږ کال د ملاریا د ناروغۍ له امله د مړینې هیڅ کومه پیښه نه ده ثبت شوې د عام روغتیا رئیس په خبره سږ کال به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 3 میلیونه په شخانی وویشي تر څو د ملاریا ناروغۍ مخنیوی په سم ډول وکړی شي د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل بیا یادې غونډې ته د وینا پر مهال د ملاریا ناروغۍ څخه د مخنیوي په برخه کې له روغتیایي مسؤلینو وغوښتل چې د عامه پوهاوي لړۍ د چټک کړي تر څو د ملاریا ناروغۍ مخه نیول شوي وي د ننګرهار ځای اوسیدونکي هم له روغتیایي مسؤلینو غواړي چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د خپل ژمنې په سم ډول عملي کړي په همدې حال کې د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ملاریا ناروغۍ پیښې له 50 سالونو 2 سالونو ته راکمې شوې خو له دې سره سره تیر کال په دغه هیواد کې په ملاریا د 150,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د خوست یو شمیر اوسیدونکو وای د هستوګنیزو نمبرو په پروژه کې د پولیسو لپاره پوځي تاسیسات نه جوړیږي. دوی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې د همدې نمبرو په شاوخوا کې پولیسو ته د ودانیو جوړولو چاره پیل شوي. د خوست امنی قمندانۍ بیا د بارګینونو په سیمه کې د ځمکې خپل ملکیت بولیا وای دولت د خلکو ته کوم بل ځای کې نمبرې وویشي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی ته د نمبرو لپاره په ویشل شوی پروژه کې دی د ملي پولیسو لپاره تاسیسات نه جوړیږي. د یادو نمبرو مالکین چې شمیر یې نږدې سلو تنو ته رسیږي د شنبه ورځې ناوخته رسنیو ته په یوه خبري ناسته کې وویل دوی به په دې ځای کې د امنی قمندانۍ د تاسیساتو د کار د بندېدو لپاره لاریونونه وکړي. یو تن ویناوال حاجی جمال تنی وویل
تمیک د ایر ظرف صاحب په نوم یوه پروژه لري چې د دوه نوی کې تقریبا موږ ته توضیح شوی دی او په اوسني وخت کې دا چې ټول ټایم راحل خلص شوی دی قمندان دامن یې ویرغلای دای په خپل سرول تکور کې کو ویر سره د دې چې قمندان صاحب ته ولایتي در هم ټول په عموم کې دی چې دلته قمندانی یوانې زمي غرفان باید جوړ نشي در هيشي نومرې دی دلته باید قمندانی جوړ نشي.
د مطبوعاتي کانفرنس یو بل ویناوال حاجی منډایر وای دا سیمه په تفصیلی پلان رهایشی پلان او اس ډی اف پلان کې د استوګنې سیمه ده.
د هغه په دجا دای ځای کوي چې سفراتونکو کې یو کال بعد نیم کال بعد بیا هم د تخریبيږي ځکه د پلان مخه دای نشینی وای. نو موږ دا وایو تفصیلی پلان مخه د ننسي ترڅو دغه بودیجا چې دا کومندانې لپاره منظور شوی ده دا د پیداری کمپلیکس ته چې کوم ځای نه ده ته فکر کوم نوې جربه د څومره د ځمکه ورته مشخصه شوی ده په هغه ځای کې د بودیجا مصرف کی.
خوست امنیه قماندان پاسوال محمد داوود امین وای یا د سیمه چې څه باندې 200 جریبه مساحت لري د خوست امنیه قماندانۍ ملکیت دی. البته دولت کولای شي د نمرو مستحقینو ته په کوم بل مناسب ځای کې نمرې ووشي. د زیاتوی د تاسیساتو لپاره 99 میلیون افغانۍ بودیجه منظوره شوه او کورنۍ چار وزارت دوی ته په جدیت د کار د پیلولو امر کړی دی.
خپل مهم سبي امنیتي چې تاسو خپل قومندانی جدن شروع کوي کار په دې ارتباط مو خپل کار شروع کړی دی. کچرته نمرې چې اخیستې دي دولت کوي چې د نمرې په بل ځای کې امر کړي 240 به 200 متر ثابت شو د دې مون قواله ځکه ټول شان د مون سره دي. وزارت داخلي د ځمکو جایدادو صلاحیت د وزارت داخلي سره ده.
بلدوری ته د خوست چارواکی وایي چې ولایتي اداره د اس ډی اف پلان پلي کېدو ته شمنه ده. د خوست دیوالي ویان طالب منګل ویل
د نظامي شورا د پریکړې له مخې امنیه قمندانۍ تاسیسات به یو بل مناسب ځای کې د ستراتیژیک پلان له مخې جوړ شي. په دې اړه موږ کورنیو چارو محترم وزارت هم موضوع په مکتوبي ډول لیږلی ترڅو د اس ډی اف پلان د تطبیق په وړاندې خنډونه له منځه لاړ او په ټولو معیارونو برابر ښار ولرو.
دا چې په خوست ښار کې د ځمکو قیمت لوړ دی نو له کلونو راهیسې په دې ښار کې د نمرو مسله جنجالمنه مسله ده چې تر اوسه ورته یوه مناسبه حل لاره نه ده پیدا شوې. د خوست ډیری اوسیدونکو په دې نظر دي چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره باید یو شمېر ځمکې ریزرو پاتې شي تر څو د خوست ښار د پرمختیا او پراختیا په مخ کې ستونزې جوړې نشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
always going to put America first.
The referendum show
us is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
او سم یو سیمایزه موضوع اخلو چې له افغانستان سره هم اړیکه لري. نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر وایي هند ته د غیر ضروري سفر ډډه وشي. فرید مامونزی دا خبره له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. نو موړی ویل په 13 ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په هند کې په کورونا اخته شوی دي او دا هیواد له یو لوی روغتیايي بحران سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هندوستان د شنبه په ورځ د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د نړۍ په کچه بې سابقه د کورونا ویروس نوې پیښې ثبت کړې دي. راپورونه وایي چې د دې هیواد روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له شدید کمی سره مخامخ دي. اجملان په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره په هند کې د کورونا وبا په وروستي وضعیت او هند ته د افغانانو پر راتګ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې هلته د کورونا څپه څنګه روانه ده.
په ټول هندوستان کې په خاص ډول د مهاراشترا په ایالات کې او د ډیلی په ښار کې د ډیلی په خوښا کې ډیر په صورت باندې دا ویروس پور شوی دی. نوی کیسونه تقریبا 4 ورځ دا چې د 3 لکه نه پورته نوی کیسونه ثبتېږي. نږدې 10,000 انسانان په تیرو 4 ورځو کې تلف شوې دي، دلته په حق رسیدلې دي. هغه لازم ټول صحیح امکانات وجود نه لري. د اکسیجن کمی سره هندستان مخ دی. په روغتونونو کې هغه لازم صحیح خدمات نه دي میسره. د دوا د کمی سره هندستان مخ دی. د یکشنبه په ورځ په ډیلی کې قرنټین د یوې هفتې لپاره نور هم وغځېدو. په لوی ایالتونو کې او په لوی ښارونو کې قرنټین په مختلفو شکلونو باندې دی. هند په صحیح لحاظ د یو لوی بحران سره مخ دی.
د کرونا وروستۍ څپې په هندستان کې د دغه عام افغانانو په ژوند څومره اغیز کړی او همدارنګه د تاسو د کنسلګری او سفارت چارې څومره اغیز منې کړی؟
ان سب د کرونا وروستۍ څپې اغیز په هند کې په ټولو کارونو باندې کړی دی. زمونږ لوی سفارت هم د دې څپې نه اغیزمن شوی دی. زمونږ دولتي نهادونو سره کم اړیکه چې وا کم تماس چې هغه ضعیفه شوی دی، ځکه هغه نهادونه هغه بسته دي، تړل شوی دي. د نورو ډیپلوماټیک ماموریتونو سره اړیکې کمزوري شوی دي. میشت ډیپلوماټیک ماموریتونه په نوې ډیلی کې ټول تړل شوی دي. کونسلي خدمات د ډیرو ممالکو متوقف شوی دي، هغه هم اغیزمن شوی دي. ولې موږ خپل کونسلي خدمات مکمل نشو قطع کولای؟ دلته ډیر زیات افغانان دي. کونسلي خدمات مو محدود کړی دي، ولې تړلې نه دي؟ موږ په دې باندې کار کوو چې په دې وضعیت کې څنګه خپل هیوادوالو ته هغه لازم خدمات وړاندې کو. د کونسلي خدماتو په استثناء باندې نور ډیپلوماټیک خدمات مو متوقف کړی دي.
هغه افغانان چې غواړي په دې ورځو کې هندوستان ته سفر وکړي چې ډېرې د دربلن لپاره هلته ځي، هغوی ته د کرونا دغه وروستۍ څپې چې په هندوستان کې راپورته شوې د وضعیت څه ډول کړي؟
شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی. دا چې د یوې مرستیا د علاج لپاره هند ته راځي، خدای نه خواسته د مرستیا په حالت کې د په کرونا باندې مبتلا کیږي، یو تکلیف نور هم ډېریږي. او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې په تیرو هفته لس ورځو کې ډیر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفاخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسیدلي دي. تقریبا هر ورځ 2-3 داسې واقعیت لرو. هغه مسافرینو نه، هغه افغانانو نه چې هند د سفر اراده لري، سپارښتنه مې ورته ده چې په دې شرایطو کې هند ته سفر ونه کړي، غیر ضروري سفر نه ډډه وشي. که یو سفر ډیر زیات اړین یا ډیر زیات ضروري، بیا سفارت لارښودونه شریک کړي دي. دغه لارښودونه زمونږ د فیسبوک په پاڼه هم پراته دي، په ویب سایټ هم پراته دي، چې هغه ټول لازم ګایډلاینونه، هغه لازم اصول چې د هند حکومت لخوا وضع شوي دي، هغه په نظر کې ولري. د ماسک همیشه کارول دي، اجتماعي فاصله مراتول دي، او که امکانات د واکسین په کابل کې دی ولري، چې د دې نه مخکې چې سفر هند ته کوي چې د واکسین هغه شارت واخلي، دغه نه پس هند ته سفر وکړي. بیا هم تکراروم چې د غیر ضروري سفرونو نه په کلکه باندې ډډه وشي. د تداوی لپاره دا وخت لازم نه دی چې هند ته څوک راشي، ځکه د هند په خپل شفاخانو کې زه نشتري د 1,000,000 نه پورته خلک په دې مرستیا باندې په 13 ورځو کې مبتلا شوی دي.
په هند کې افغان سفیر فرید مامونزایو چې ویلې هند ته د غیر ضروري سفره ډډه وشي. له 13 ورځو راهیسې په هند کې د کورونا څپه ګړندۍ روانه ده، او یو هندي چارواکي دا په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغي سونامي بللې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام لري. ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته په کابل کې د ماخام شپږنیمه بجې کې دونکو دي. همکار مې مقیم نائب راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي. مایکرو تاسو